السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ټولو لارو د بندېدو له امله سوداګرو ته د سلګونو میلیونو ډالرو زیانونه اوښتي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي تر اوسه یوازې افغان سوداګرو ته لږ تر لږه سل میلیونه ډالر زیان رسېدلی دی. د دې خونې رئیس خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو لارو د بندېدو له امله شاوخوا 500 کانټینره تازه میوه خرابه شوې او دغه راز اوسمهال د افغان سوداګرو لږ تر لږه 3000 کانټینره مال په کراچۍ بندر کې بند پاتې دی چې په ورځني ډول په هر کانټینر تر سلو ډالرو لګښت راځي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان وایي په هرات کې ښځینه ناروغانې او د هغوی پایوازانې له برقې یا چادرۍ پرته روغتونونو ته نه پرېښودل کیږي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې ویلي دا تازه محدودیتونه د نومبر له 15مې د هرات د حوزوي روغتون په شمول په صحي مراکزو کې پیل شوي. د ام اس اف په خبره د تعلیم چارواکو د دغه تازه محدودیت په سبب د ناروغانو مراجعه 28 په سلو کې کمه شوې. ازادي راډیو سره خبرو کې ځینو ښځو ویلي دي چې طالب ځواکونو د دغه تازه بندیز د پلي کولو لپاره تاو تریخجن چلند کړی دی، خو طالب چارواکو په زور د برقې اغوستل رد کړي په داسې حال کې چې ټینګار کوي په ټول افغانستان کې نه یوازې هرات کې ښځې باید حجاب مراعات کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د جرمني په بن ښار کې د افغانستان د لوی قونسلګری فعالیتونه نن دوشنبه له سره پیلېږي. دغه وزارت پرون یکشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي مراجعین کولی شي په آنلاین بڼه نوبت واخلي او بیا د خپلو کارونو لپاره مراجعه وکړي. دوی ویلي نږدې راتلونکي کې به دغه قونسلګری د نویو پاسپورټونو ویش هم پیل کړي. په دغه قونسلګری کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام ډیپلوماتانو تیره میاشت وروسته تر هغه ډله ایزه استعفا وکړه چې جرمني په بن او برلین کې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکو ته باور لیکونه ورکړل. او امریکایي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد سناتوران یو داسې دوه ګوندي هوکړې ته رسېدلی دي چې له مخې یې د حکومت مرخصۍ پای ته رسیږي او فدرال بودیجه له سره پیلېږي. دغه هوکړه تېره شپه داسې مهال ترلاسه شوه چې د امریکا د حکومت د یوې برخې مرخصۍ یا شټډاون 40 ورځو ته ورسېده چې بېسارې اوږده مرخصۍ ده. د موده کې د حکومت د یوې برخې فعالیتونه درول شوي او سلګونه زره فدرال کارکوونکي بې معاشه شوي وو. ټاکل شوی دغه هوکړه څو شیبو کې رایې ته وړاندې شي. دغه هوکړه وروسته د جمهوري غوښتونکو تر واک لاندې د استازو جرګې ته وړاندې کیږي او هلته به له تصویب وروسته د ولسمشر ترامپ لاسلیک ته چمتو شي. د خبرونو پای. خاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغه پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. په هرات کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي د طالبان حکومت لخوا د برقې یا چادرې اغوستل اجباري شوي دي.
کمره به معروف با طالب های استاد باشم چون بخره ندیشته بشی تا میکنه سر مترون رم میتراشه.
د افغانستان او پاکستان ترمنز د لارو د بندېدو له امله د دوړو هیوادونو سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
دا ډیره بد اوازه ده، دوی ته هم تاوان دی، موږ ته هم تاوان دی. او موږ په بدیلو لارو باندې خو فکر کړی دا اوس هم زموږ مالونه د ایران د لارې نه او هم د مرکزي اسیا د لارې نه راځي او یو څه صادروو.
د حواله سړیدو سره یو شمیر کابل میشتي خلک د سونګ د موادو د بیو د لوړېدو شکایت کوي.
کارونه نسته، زمې راغله، هوا سړه شو، پیسې نسته چې لرګي واخلو. سبا یې دکان ته راځو په ماښامه پورې سیدوا سرکین مزه.
نور رپورټونه او مطالب به هم لرو، راسره پاتې شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د لارو د بندېدو له کبله افغان سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی. د دې خونې رئیس خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی وضعیت د دوړو لورو سوداګر اوسنی وضعیت د دواړو لورو سوداګر سخت اندېښمن کړي او دا چې هر ورځ د زیانونو کچه لوړیږي. په همدې حال کې یو شمېر پاکستاني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو له قوله ویلي دي چې د لارې د تړل کېدو په لومړیو څلورویشتو ورځو کې د دواړو لورو سوداګرو ته $200 میلیونه زیان اوښتی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د اوختو او راوختو او سوداګریز لارې د 13 اکتوبر په 11 د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته په یو اړخیز ډول وتړل شوې چې لا هم تړلې پاتې دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ټولو لارو د بندېدو له امله سوداګرو ته د $70 میلیونو زیانونه اوښتي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي تر اوسه یوازې افغان سوداګرو ته لږ تر لږه $70 میلیونه زیان رسېدلی. د دې خونې رئیس خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لارو د بندېدلو له امله شاوخوا 1500 کانټینره تازه میوه خرابه شوې او دغه راز اوس مهال د افغان سوداګرو لږ تر لږه 3000 کانټینره مال په کراچۍ بندر کې بند پاتې دی چې په ورځني ډول په هر کانټینر تر $100 لګښت راځي. نوموړي وویل که څه هم افغان سوداګرو بدیلو لارو ته مخه کړي خو په خبره یې پاکستان د افغان سوداګرو لپاره ارزانه او اسانه لاره ده.
دا ډیره بده وضع ده، دوی ته هم تاوان دی، موږ ته هم تاوان دی. او موږ په بدیلو لارو باندې خو فکر کړی دا اوس هم زموږ مالونه د ایران د لارې نه او هم د مرکزي اسیا د لارې نه راځي او یو څه صادروو، مګر په هغه اندازه چې موږ پاکستان د لارې نه ارزانه او با سهولت او زر هم ترانزیت کوو هم صادرات هم کول هغه شانتینی یو څو وخت به ونیشي، اما بدیلې لارې شته. په هوایي کوریډور هم کار کیږي او په بدیلو لارو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د معلوماتو پر بنسټ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورځې شاوخوا 2000 سوداګریزو موټرو تګ راتګ کاوه چې په میاشتنی ډول د سوداګرۍ کچه تر $200 میلیونو رسیده، خو اوس مهال هر څه په ټپه ولاړ دي. د دې خونې مسؤلین وایي د لارو بندېدو د غرض د موټر چلوونکو په دې لارو کې له زرګونه کاریګرو هم د کار فرصت اخیستی. په همدې حال کې یو شمېر پاکستاني رسنیو د دې هیواد چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د لارو د تړلو په لومړیو څلورویشتو ورځو کې د دواړو لورو سوداګرو ته تر $200 میلیونه زیات زیان اوښتی. د نیشن پاکستاني ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي د غرض له منځنۍ اسیا سره د پاکستان هر ډول سوداګریزه راکړه ورکړه بنده شوې چې له امله یې هر ورځ $1 میلیونه زیان ورسیږي. په راپور کې راغلي چې په میاشتني ډول پاکستان له افغانستان سره د $150 میلیونه په اندازه واردات او د $80 میلیونه په اندازه صادرات درلودل. په همدې حال کې د دواړو لوریو یو شمېر سوداګر وایي د لارو بندېدو ورته درانه زیانونه اړولي او دا چې پاکستان باید سوداګري او سیاست سره جلا کړي. د تازه میوې او افغان سوداګر حاجي محمد ازادي راډیو سره په خبرو کې پاکستان تورن کړ چې هر کال د افغانستان د تازه میوې پر مهال په بیلابیلو پلمو لارې تړي چې لامل یې افغان سوداګر بڼوال او بزګرانو ته درانه مالي زیانونه اوړي.
80% خساره افغانستان است به خاطر
از 80% زیان افغان سوداګر ته رسیدلې دي. همدا اوس مو ګنګور انار او منی ټولې په کور پاتې شوی. دوی هر کال همدا سې کوي او موږ ته زیانونه رسوي. موږ د خپل تازه میوې لپاره بل بازار نه لرو. یو هندستان دی، هغه لاري هم بند دي.
د کرخې بلې غاړې ته د خیبر پښتونخوا یو سوداګر حاجي صدیق افریدی ازادي راډیو ته وویل
د دین خو زمونږ ډیر غټ نقصان وشو. زمونږ گاډي وسم ولاړو، دغلته غمونږ بیرته تاو کړل ځکه چې هیڅ لار نه وه. نو په دې باندې ډیر غټ نقصان رسېدلی دی، خاص کر کې د تیزي تاجر ته او د اغیزې تاجر ته دواړه کاروباري صنعتونو ته ډیر غټ نقصان ورسېدلی دی. ذاتي زمونږ خپل 50-60 لک روپۍ تاوان په دې یو میاشت کې وشو چې دا گیټ بند دی. نو دا سیاست باید په دې شکل و دروازې ونه تړل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د اوختو راوختو او سوداګریزې لارې د 13 اکتوبر په 11 د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته په یو اړخیز ډول وتړل شوې. له دې نښتو یو ورځ مخکې پاکستاني جټ الوتکو په کابل او پکتیکا کې هوایي حملې کړې وې چې له امله یې د طالبانو حکومت د کرښې په اوږدو کې په پاکستاني پوستو بریدونه وکړل او دواړو لوریو یو بل ته د درنو زیانونو د اوختو ادعاوې هم وکړې. که څه هم د دواړو لوریو د حکومتونو استازي لږ تر لږه 3 ځله د لانجو هواری او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالت عادي شوی نه دی. د تورخم او سپین بولدک چمن لارې اوس مهال یوازې له پاکستانه د تلونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې دي، خو هیڅ ډول سوداګریزي راکړې ورکړې او له افغانستانه تلونکو کسانو ته له کرښې بلې غاړې ته د تېرېدو اجازه نه ورکول کیږي. د پاکستان حکومت سمو د وړاندې په رسمي ډول وویل چې دوی ته تر هر څه وړاندې د خپلو خلکو امنیت مهم دی او دغه لارې به تر هغه وخته تړلې وي تر څو له طالبانو سره یوې هوکړې ته نه وي رسیدلي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د اکتوبر په 1 مله پاکستانی ټلویزیون خبر نیوز سره په مرکه کې ویلو د پاکستان حکومت په وار وار دوی ته ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کیږي، خو په خبرې هغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي چې لامل یې د بې باورۍ فضا رامنځته شوې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د هرات ولایت یو شمیر اوسیدونکي نجونې او میرمنې وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا پرې برقه یا چادري اغوستل اجباري شوي دي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم په بشپړ ډول اسلامي حجاب مراتوي، خو وایي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر چارواکو د دغه ولایت ښځو او نجونو ته امر کړی دی چې روغتونونو، دولتي ادارو او حتی له کوره بهر له برقې پرته ولاړې نشي. ځینې ان په دې لړ کې د تاوتریخوالي ادعاوې هم کوي، خو د طالبانو حکومت بیا یوازې د برقې جبري کول رد کړي، خو ټینګار کړی دی چې نه یوازې هرات بلکې په ټول افغانستان کې د ښځې حجاب مراعات کړي. یو شمیر نړیوالو بنسټونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
کمره به معروف و طالب ایستاد باشم چه بخره ندیشته بشی تا میکنه سر مطربونه رم میتراشه.
ده هرات ولایت و سیدون که 15 کلنه میرمنده چه ویله تیری وی اونهی پا زنگره توگا دو ورز و راهی سه خزی و انجونه ده برقه یا چادری جبریکی دو سرمختی. ده میرمند چه ده موضوع ده حساسیت لعملهی نگوختل راپور که اینو مخبور سی ازادی راژیو تای وویل.
چادر بخره به 12 صد افغانی خریدم، چون سرمرز ایران و طرف ایران میرفتن ها چوک پایینا کمره به معروف
زنن خپل لارم یا برقمی پا 200 افغانی واخیسته. زکه ایران تروانه ایم او مرز که ده امر بالمعروف کسان ولاری چی برقه و نلری رخکتا کبیدی او دا موتر چلون کی سر هم خریی رختون تا ریستون تا هیچ چر تخزی لبرقی پرات نبریدی بیرون دکاندار خلق و خونزه و او طول زیونو کی ویلی چی خزی لبرقی پرات ما پریگدی ده حالت مک خزو تا دیر سخته دستی یو چچی یو انسان کلا نوی آغوستی او اوز پده حالاتو کی لمرکم بدتره دی.
پده ولایت که وینجلی چی دی هم نگوختل راپور که نوم خورسی ازادی راژیو تیو ویل چی ده طالبانو ده پریگری ده سخت و ننگوانو سرمخ کردی.
بای مدت چند روز کمیشه اینا زیاد همی فشار میارم سر زنا که باید شما بغره بکشین.
دوی بر خزو دیر فشار راوستی چه برقی واغنده. حتی داده هرات بازار که چه خزی خرید تزی دوی ولردی خزو توایی چه زش همداوست برقه واخله او واغنده. زما مور چه هجابی هم کری و ارتوائیلی چه یا باید برقی واغنده یا هیچ نور لکور مراوزه. داز مونگ لپاره دیر سخت شوه.
ده هرات ولایت ایوادری 50 کلنه اوسیدون که خزه بیایدا کوي چې د طالبانو حکومت د برقې د جبري کولو لپاره وروسته نه یوازې په ټول ولایت کې بلکې په خبره حتی د دې ولایت روغتونونو او دولتي ادارو کې هغو ښځو ته د ورتاک اجازه نه ورکوي چې برقه ونه لري. دا ادعا کوي چې دا او یو شمیر نورې ښځې حتی له دې امله د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو د لفظي او فزیکي تاوتریخوالي سره مخ سوي دي.
شش روزه مقدر میشه که زیاد قیودات بی اندازه سر مردم آوردن. دانش پاخانه استاده هم نکسر میمانن که داخل شه بدونه.
دا پیندش بگرزی دا برقی لعمله پر خلقو سخت فشار نروسته. طالبان در رختون مخیط والار وی چه لبرقی پرتا نتوک پریدی چه راووزی او در رختون تا نناوزی. حتی در رختون پرسونل تیویدی چه کورنه و تموزنگ وی چه برقی در تراوری بیتاسی ووزی. تو خزیه چه مخت و دریگی یو حلکیگی یورتا تاو تریخ جنی خبری کوی. نو پرخزو دیر تاو تریخ والی کوی. زخبلا پیادروی تطللی وم. سره لدی چې بشپړ حجاب می کړی و ما ته یې ویل بل زلدی لا برقی پراته ونوینو. ویلی چې تا ازان سره بیایو او کورنۍ او خوندې هم زندانی کو.
که څه هم د هرات ولایت لپاره د طالبانو د حکومت چارواکو او د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دې میرمنو د ستونزو شکایتونو او ویدا او پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو سیف الاسلام خیبر د یک شنبه په ورځ رسنیو ته پیوستولي غږیز پیغام کې دا ادعا رد کړي او ټینګار کړی چې نه یوازې هرات بلکې په ټول افغانستان کې ښځې او نجونې د اسلامي حجاب په رعایت کولو مکلفې دي. د یادونې ده چې د بې پولې ډاکترانو سازمان ام اس اف هم د یک شنبه په ورځ د نومبر په نهمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د نومبر له پنځمې نیټې راهیسې په هرات ولایت کې سیمه ییز محدودیتونه پلي سوي چې له مخې یې ښځینه ناروغانې پایوازانې او روغتیایي کارکوونکي اړ دي چې د هرات د حوزوي روغتون په ګډون روغتیایي مرکزونو ته د ننوتلو لپاره برقه یا چادري واغوندي. ام اس اف د دې سازمان د یوې مدیرې سارا شتو په حواله لیکلي چې دا محدودیتونه د ښځو ژوند نور هم له خنډ سره مخ کوي او روغتیا خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدودوي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان په خپل دې بیان کې اندېښنه ښودلې چې د دې نویو محدودیتونو له امله په تېرو دوه ورځو کې د هرات ولایت روغتون کې د بیړنیو حالاتو لرونکو ناروغانو داخلېدل 80% کم سوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا حبت الله اخونزاده د 1401 کال د ثور په ولسمه په یو فرمان کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نه غوښتي و چې په ښځو باندې حجاب په اجباري ډول عملي کړي او د امکان تر بریده ښځې باید په کور کې وي. په دې فرمان کې ملا حبت الله ویلي و چې ښځې دې په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او د سرغړونې په صورت کې به د نجونو او ښځو د کور مسؤل مجازات سي. له هغه مهاله تر اوسه د طالبانو د مشر دا فرمان او تطبیق په افغانستان دننه او بهر له خبرګونونو سره مال دی.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
دا مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
راباشو د خځو په ارتباط بل موضوع ته. افغانستان کې د عدلي او قضایي ارګانونو ځینې پخواني خزینه کارکونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندیزونو وروسته له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل له هغه مهاله چې له دندو راګرځول شوي اند خپلو کورنیو او اولادونو لپاره نفقې ته حیران دي. بلخوا د بشري حقونو ځینې فعالان هم د دې میرمنو د ستونزو د تایید تر څنګ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د خوندیتوب لپاره عاجل اقدام وکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې یو ویس کاله په بېلابېلو عدلي او قضایي برخو کې کار کړی، خو کله چې دوی واکمن سول پر کار یې بندیز لګولی او دا مهال له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخ ده. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د پخوانۍ ښځینه قاضۍ چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې یې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
به چی شرایط قرار میگیره؟ یعنی 4 سال شده خدا رو به شما شاید میگیرم
لغو وقتا مو چه دندی للاس ور کری پا دی چلور کلونو که مو چه کور که هر دول وسایل در لود پلوریلی سکا چه خپل مصارف پری پورا کرو مکتولی د خپلو کورنیو سرپرستانی و داسې حالت سره مخ یو چې لویریان خپل ماشوم ته روغتونه نشو بیولی. هر چیرې مې غوښتنه وکړه د پناه غوښتنې زرګونه فرمونه مې ډاکړل خو هیڅ هیواد نه یم منلی.
دا میرمن وایي دا مهال په ټول افغانستان کې همکارې 3 ښځینه قاضیانې پاتې او ټولې په کورونو ناستې دي. داسې مهال چې په خبره یې هر یوه یې په عدلي او قضایي ارګانونو کې لوړې زده کړې او د کلونو کاري تجربې لري او د عدالت تامینولو په برخه کې مهم رول لوباوه. په کابل کې یوه پخوانۍ ښځینه څارنواله هم ورته وضعیت بیانوي، ټینګار کوي چې که دا بندیزونه پرې دوام وکړي ژوند به یې نور هم تیاره سي. د هم په ورته شرط ازادي راډیو ته وویل
ببینیم که هر روز محدودیت ها بیشتر شده. من به عنوان یک سال نور با آمدن طالب من وظیفه من از دست دادم.
روز بلی تموم محدودیتونه دیری که من دیوی ترنوالی پا توگت طالبانو پردک پلدن در للاس ورگرد پل همکاران می بیدن دو شول دیره و بشن شول دیره و گواخل شول دیره ده هیواد پری حدود در شول زیوازی دیو قشن خبره کن مگر دل تطولی خزی اونجونی کدندلرون کې وی کنه د طالبانو لدې کړنو زیانمنې شوې دي چې دا ټول په ښکاره ډول بشري جرایم دي.
هڅه مو کړه راپور کې د مرکز شوی میرمنو د شکایتونو او غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت ویان برکت الله رسولي نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ادا کړي چې د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. دوی دغه شان د خپل مشر د عمومي بښنې د فرمان په عملي کېدو هم ټینګار کړی دی. د یادونې ده چې د 2021 کال د اګست میاشتې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځینه قاضیانو ډېره برخه له افغانستانه وتلې، خو یو شمېر یې لا هم په افغانستان کې پاتې دي چې اوس ورته ستونزې او شکایتونه مطرح کوي. د بشري حقونو ځینې بنسټونه په افغانستان کې د ګڼو نورو ښځو په ګډون د ښځینه قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او ټینګار کوي چې د نورو په نسبت د دوی ژوند د دوی د دندو د حساسیت له امله له هر لوري له ګواښونو سره مخ دی. له دې ژلې د بشري حقونو یو فعال او د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فاروک ازادي راډیو ته وویل
د عدالت او قانون سمبول وي اوس په خپل د بی عدالتۍ قربان شوی دی. د بشری حقوقو له نظره دا یو ښکاره ظلم او تبعیض دی. هر انسان په زنګر ډول ښځې حق لري چې په ازادۍ او خوندیتوب سره ژوند او کار وکړي. موږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې د دغو قاضیانو او څارنوالانو د خوندیتوب لپاره
که څه هم په افغانستان کې د ټولو ښځینه عدلي او قضایي ارګانونو پخوانیو کارکوونکو ټولیز شمیر مشخص نه دی، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 250 ښځینه قاضیانې چې د دې هېواد د قاضیانو 10% جوړوي او زرګونو څارنوالانو او مدافع وکیلانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې ښځې قاضیانې، څارنوالانې او مدافع وکیلانې بې دندو کړي، بلکې په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې ښځې له کار کولو هم راګرځولې دي. دوی دغه شان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د هوا له سړېدو او د ژمي په رانږدې کېدو سره د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسېدونکي د سون څوکو په ځانګړي ډول د لرګیو او د ډبرو سکرو د بیو له لوړېدو شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای د سږني ژمي لپاره تیاری ونیسي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د کابل د اتمنهی اوسیدونکو مصور چې د پرزو د پلور دکان لري او د اتکسیز کورنۍ مشري ورلغاړي د وای د اقتصادي ستونزو لامل تر اوسه د جمی لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه دی نیولې. هغه د دوشنبه پورز د نومبر لسم ازادي راډیو ته ویل چې لیوی خوایسه کال روزګار خراب دی او بل خو د سون توکو په بایو کې لوړواله راغله.
کارونه نشته زمرا غلا واسره شو پیسې نشته چې لري واخلو. سبا دکان ته راځو پر ماښام پورې 203 نه ګټو او یو فروال لري تقریبا 1000 پورې او ډېر مشکلات دي. مشکلات نه ډېر دي. هو عوام د دنیا ورسره نورم سره کېږي ویران پاتې چې مسنه لا ورهنه.
د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکو محبوبه چې د درې کسیز کورنۍ مشره او معلوله د وای د عاید د نشټوالي لامل سره کال په ژمي کې د لرګیو او سکرو د اخیستلو توان نه لري.
مثال شو بلو د خروار 12000 شوه چون ما دمه غریب هستیم. توان ما نوې جس از زغال او از قیاس بلند افته. توان خریدان نه دریم. توجه دولت ما نه در که کل روز به روز بلند شده میره. من خودم شخصا یک مایوب هستم، کار کردن نمیتونم. هنوز در زمستان است، ما عقرب است هنوز که چون زمستان به جای مونده کی رقم اواز سوختی بلند است.
د پلازمینی اوسیدونکو وای د دوامدار برېښنه د نه موجودیت لامل دوی اړ دي چې د ژمي لپاره سکاره او لرګي وپیری خود سونتو کو د بایو د لوړیدلو لامل نشي کولای. د طالبان د حکومت د کابل خاروالۍ ویاند قاری وسیوله په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د لرګیو یو شمېر پلورونکي تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د لرګیو او سکرو بیې لوړې شوې دي. په کابل ښار کې د لرګیو یو پلورونکي اجمل ازادي راډیو ته وویل
فعلاً یخر ورچو با بازار با 11000
اوس مهال د پوسلرون کې چړې یو ټن په 1000 افغانۍ پلورل کیږي او له پوسټي کې پرته به د 2000 او 2200 ترمنځ دي. که دولت د کونر لګوي ته اجازه ورکړي نو ممکن به یې ان 8000 افغانۍ ته راټیټ شي، ځکه خلک یې د اخیستلو توان نه لري. بی وزلی او بیکاری زیاده ده او دی از مک بکار هم منفی اغیز کرده ده.
نوموړي وویل چې د سالنګ لارې د تړل کېدو له امله د ډبرو سکرو بیه هم لوړه شوې، ځکه په خبره اوس مهال د شیبر کوتل له لارې انتقالیږي او د اوږد واټن له امله د یو ټن ډبرو سکرو کرایه د 12,000 افغانیو ترمنځ ده. د کابل یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې یو میاشت مخکې د څېړۍ لرګیو د یو خروار بیه د 10,000 او 15,000 افغانیو ترمنځ وه. که څه هم د تېر جمهوري حکومت پر مهال او د طالبانو د بیا ځلې واک په لومړیو کې په کابل کې د څېړۍ لرګیو د یو ټن بیه د 8,000 افغانیو ترمنځ وه، خو تېر کال بیا 14,000 افغانیو ته ورسېدي، ځکه طالبانو له سویلي او ختیځو ولایتونو څخه د لرګیو په انتقال بندیز ولګوه. ډېر شمېر کورنۍ چې د لرګیو او ډبرو سکرو د اخیستنو توان نه لري د خپلو خونو د ګرمولو لپاره اړ دي چې ربړي توکي او له زړو ټایرونو څخه هغه چې ډېر لوګي تولیدوي ګټه واخلي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP تازه ویلي لا 80% ډېر افغانان لا هم باوري برېښنا ته لاسرسی نه لري چې لامل یې د دوی روغتیا، خوندیتوب او چاپیریال ګواښي. دغه پروګرام په نن یک شنبه د نومبر په 9 په خپل ایکسپانه لیکلي چې ډېری کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د لرګیو په ځای له خاشاک کار اخلي چې د چاپیریال د خرابېدو لامل کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ژمی د راتګ سره د سړو پاکله یو بل رپورت هم لرو. له پاکستان افغانستان ته یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال وایي د ژمی په رانږدې کېدو سره لا هم دوی د ستنېدونکو په لنډمهاله کمپونو کې تر خیمو لاندې سخت ژوند تېروي. دوی وایي د یخنۍ له امله یې ماشومان ناروغان شوي او دغه شان د مرستو له نشتون هم شکایت کوي. یو شمیر دوی وایي کار هم نشته او وزګار دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي په وروستیو دوه اونیو کې له پاکستان او ایران 1,050,000 افغان افغانستان ته ستانه شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ژمی را رسیدل، بیکوري، بیکاری او بیوزلی افغانستان ته ستانه کړل شوي یو شمیر کډوال وایي له دې عمله جدي ستونزو سره مخ او اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا مهال ستنیدونکو ته په جوړې شوې لنډمهالو کمپونو کې سخت ژوند تېروي. د لغمان ولایت د سرخکانو په سیمه کې د کډوالو په یو لنډمهاله کم کې میشت محمد علي چې په خبره د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست او نږدې 15 ورځې وړاندې له پاکستانه په جبري ډول خپل هیواد ته ډیپورټ شوی ازادي راډیو ته وویل
خیمو کې ژوند کوو، عوام سره ده، برخ هم نشته، واړه واړه ماشومان موږ سره دي او هغه د ژوند لومړني مرستې چې کوم دي هغه موږ سره نه دي شوي، لکه درمل شو، برق شو، سیاسي سرپناه شو، دښته کې اوبادونه لګېږي، ماشومان ټول موسمي مریضان شوي.
د پلازمینه کابل د دې سبز ولسوالۍ ته تازه ستون شوي افغان کډوال میر رحمان ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت له لوري چې کډوالو سره کومې مرستې شوي وي هغه خلاصي شوي او اوس ټول تازه ستانه شوي کډوال له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
وزدا مېدا کارونه نشته دا او غربت زیات ده او راشن په حساب هیڅ شی نه دی ورکړي ماجرو ته ټول ماجرو نه دغه بدل ده. بس ټلیفون نه وکي پر مې ورمې ولې کې نور شی نه ستر نه شی ورکړي شما نه نران ریاوا مسله چې کوم راوخ چې ډېر تبه
یو شمیر نور کډوال بیا د بیکاری لامل شکایت کوي. هغه ستونزه چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک ته رسیدو وروسته ډېری افغانان ورسره مخ دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکي حجت الله چې تیر کال له پاکستان افغانستان ته ستون شوی وایي د خپلوان کره په یوه خیمه کې ژوند کوي او لا هم د بیکاری له ستونزې کړیږي.
دلته اوس دغه خوراکي مشکلات دي، موږ بیخي خوراک د پاره هیڅ نه لرو، بل ژمی د یخنیا او د دې د پیسو سہولت موږ نه لرو. سار کې ماشومان ژاړي چې یو څراوړي کور ته ماخام چلار شو نو بیا را سره هیڅ نه د کارونو بيخي نشته، موږ بيخي تنګ یو، ډیر زیات تنګ یو ژوند کې.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت په وار وار ستنو شوی او کډوالو ته د اسانتیاو برابرولو او ورسره د مرستو کولو ادعاوې هم کړي، خو ورسره په پراخ ډول د کډوالو د راستنېدو راپورونه هم خپاره کړي دي. د طالبانو تر واکمنې باختر اجانس تازه ویلي چې یوازې پرون د نومبر 8 د سپین بولدک تورخم او بارامچی لاره 2100 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي. د نومبر په ومه بیا د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت ویلي په تیرو دوه اونیو کې له ګاونډیو هیوادونو نږدې 8000 کډوالې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي چې د غړو شمېر نږدې 1,50,000 کسانو ته رسیږي. د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی طلوع نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي په دې کډوالو کې لوی شمېر له پاکستان او یو شمېر له ایران او ترکیې ایستل شوي. که څه هم پاکستان په 2023 کال کې له دې